ترشنه آسمان لندید
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمن او اوریدونکو زما اسمت څاروان او قادر حبیب سلامونه په دې ترشنه آسمان لندې پروگرام کې ومنئ. نن په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو خبرې کوو. تېره اونۍ د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي درې اړخیزې خبرې په اسلام آباد کې وشوې. په دې خبرو کې د درو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکو هم ګډون درلود. په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د خبرو دا لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې او د اسلام آباد خبرې یې څلورم پړاو. له دې سره موازي د سولې عالي شورا هم هڅه کوي چې د دولت وسلوال مخالفان خبرو ته راضي کړي. د دې شورا مقاماتو څو ځلې ادعا کړې چې له طالبانو سره تماسونه نیولي. په وروستي ځل د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین وویل چې په نږدې وختونو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي او په دې برخه کې تماسونه نیولي دي. خو له دې ډول ادعاو سره سره عملا خلک څه نه ویني. ځینې پوښتنې کوي چې که د سولې لور ته ګامونه اخیستل شوي بي ولې د جګړې اور نه سړی شي. ډېر افغانان وایي چې د سولې هلې ځلې د دوی لپاره ګونګې او ناڅرګندې دي. د همدې لپاره مو نن د سولې د عالي شورا غړی قاضی محمد امین وقاد همدرس د افغان ترکمنانو د شورا رئیس حاجی محمد امین قانی او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکرم خپلواک دعوت کړی دي او د غرض به د څو شیبو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی جانان موسازی هم د ټلیفون له لارې راسره وی چې د اسلام آباد د درې اړخیزې غونډې په باب معلومات راکړي.
بله، قسمی که شما گفتین، ما هم به شنونده عزیز رادیو آزادی یادآور میشم که امروز در برنامه زیر آسمان کبود نشست های سه جانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و نتایج این نشست ها را به بررسی میگیریم که شنونده عزیز از مدت به این سو ادامه داره و عمدتا در این نشست ها در ارتباط به پروسه صلح در افغانستان صحبت شده. در آخرین نشست که هفته گذشته میان مقامات افغان، پاکستان و امریکا در اسلام آباد برگزار شد، هم جانب افغانستان و هم جانب امریکا بر حمایت روند صلح در افغانستان از جانب پاکستان تاکید گذاشتند. خب شنونده عزیز، میخواهیم که نظر شما را هم در ارتباط به نقش پاکستان در صلح و همین نشست‌های سه جانبه‌ای که میان افغانستان، پاکستان و امریکا صورت می‌گیره بشنویم که این نشست‌ها تا چه حد میتونه که مؤثر باشد در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان و تا امروز تا چه حد تانستن که نقش مثبت را بازی کنن. و شنونده عزیز، میتونین که به شماره های استدیوهای رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755 نظرتان با ما در مورد موضوع برنامه شریک بسازین. همچنان شنونده رادیو آزادی که به اینترنت دسترسی دارن و از طریق فیسبوک بحث ما را دنبال میکنن، میتونن که به صفحه زیر آسمان کبوت رفته، فیسبوک زیر آسمان کبوت رفته، نظراتشان را با ما شریک بسازن. ما با مهمانای ما شریک میسازیم. خب نخست میریم از حاجی محمد امین قانه، رئیس شورای ترکمنهای افغانستان، از در ارتباط با تلاش های صلح میخواییم از اینا بشنیم. قسمی که شنونده عزیز در جریان هستین، شوراها و جرگاه های قومی هم نقش خود به نوبه خود در ارتباط به برقراری صلح و ثبات در افغانستان بازی میکنن و تلاش های را سر دست گرفتن. قانه صاحب، نظر شما چیز در این مورد؟ آیا امی جرگاه های قومی میتونن که موثرتر و بارستر باشن، چرا که تا امروز این تلاش هایی که صورت گرفته موثر نبوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به کارمندان رادیوی آزادی و شنوندگان محترم. یقینا همه اقوام و همه نهادها تأثیرات خاص خود در قبال مسئله آوردن صلح در افغانستان خواهند داشت. من جمله ما هم به نمایندگی از ترکمنای افغانستان آنچه که در حد و توان امی ملت صلح دوست و وطن پرور که هیچگاه با دیگر اقوام درگیر نبودن، همیشه در صلح و همزیستی زندگی کردن، آنچه که در توان داریم، نقشی که برای ما از طرف جانبین درگیر و مجامع بین المللی داده شود دریغ نخواهد کردیم.
بله
انشالله.
قانه صاحب بله. میخواستیم که از شما بشنویم که خود امی جرگه های قومی یا امی شوراها و اتحادیه هایی که هستن به نام قومی ساخته شدن در ولایت مختلف افغانستان، اینا چی نوع میتونن که خودشان ابتکار عمل به دست بگیرن و در راستای برقراری اصول و ثبات در افغانستان پیشگام شون؟
جرگه های قومی چون اقوام در افغانستان اکثرن با هم مختلط زندگی دارن،
بله.
با یک دیگه مشترکات مذهبی و قومی و محلی دارن، بنابراین با هم نزدیکتر هستن نسبت به آنانی که در یک مرجع و در یک مکانی در مرکز یا در کدام مرجع دیگری قرار داشته باشن. اینا میتونن بیشتر انتقال بدن نظریات مردمه، فلیازا نقش اینا باید نادیده گرفته نشه. بهتر است نظرات اینا در آوردن صلح همیشه از طرف مسئولین گرفته شود.
بله. آجی صاحب، آیا لطاس سخت ترس پوری قشتل شوی دی چه تاسی رامخ کشه یا دی صلح او راوستلو پا برخه که مثلا دی مزگرتوب رول ولو بوی، آیا ترس پوری دولتی مقاماتو یا دی صلح دی عالی شورا لخوال تاس تبلن در کل شوی دو کنه؟
نه خیر، تا حال هیچ مرجعی برای ما مراجعه نکرده و از ما تقاید اینچنین تقاضا را به عمل ناورد.
او تاسی پخبل هم ترس بری عملا پدی برخه که اقدام نده کرده؟
ما امی شورایی که فعلا تاسیس کردیم تقریبا یک بیست روز میشه و ما در حال تشکیل، در حال ساختن دفتر و تشکیلات خود هستیم و فارغ نشدیم از کارهای داخلی خود ما، از کارهای که
بله
بتانیم وسیع‌تر قدم بگذاریم و بر ما از امکاناتی که لازم است، او امکانات فعلا ما در اختیار نداریم، علاوه از اینکه از طرف هیچ کسی پیشنهاد نشده،
بله
ما امکانات خودی خود هم نداریم که
بله
چطور بتانیم.
دیر مننه آجی صاحب.
تشکر صاحب.
دی سولی دی عالی شورا غره قاضی صاحب محمد امین وقات هم تشریف لري، دوی ته هم هرکلی وای. وقات صاحب، کتا سی دی سولی دی عالی شورا دی حلو زلو پا باره که یو ترنا واچوی دی دی شورا مرسیال مولوی صاحب لودین ویلی و پا ورستوی ورزه که چه دوی نشدشی ویدی چه دی طالبانو لمشانو سر خبری و که هر چه مده پاس تغسی خبری کیجی بیا آغا ورکیشی او داغا نشدی وقت ایچ وقت روان رسید و ایچ وقت لند نشو، پا دی برخه که استاس معلومات سیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا زاده رادو محترم و کارکونکو و اوریدونکو تا سلام.
علیکم
سلام. خدای دیو کش دا وقت هم را ورسیگی. صلح دا افغانی تورن دا نارینا، خزینا، ماشومانو او دا نور موجوداتو ضرورت ته، پا سیاست کی ضرورت ته، پا معیشت کی ضرورت ته، پا معاشره کی ضرورت ته. نو دیر پر حال زری کیگی او دا یو واحد چه ادرس تری تشکیل شبه ده د افغانستان د ملت نمایندګانو په رایه باندې او کار هم پیل شوی دی او څه پرمختګونه هم شوي دي. موږ به اول په دې خبره حساب وکړو چې د افغانستان په داخل کې د سولې ملاتړ دا یو ملي پروسه ده، دا شته دی. دا یو او تاسې ګورئ چې ګڼو ولایاتو کې یو شمېر مصالح مخالفین وسلې دولت سره ملګري کیږي، د هغوی امنیت او معیشت هم تامینیږي، خوشحاله هم وي او دغه مزاحمتونه په محلي سطحو باندې کمیږي او هلته د بیا رغونې کارونه هم پیل کیږي. دویمه مسله په سیمه ییز صحت کې د ګاونډي هیوادونو چې په راس کې پاکستان بیا ایران هم ویلی شو، یعنې هغه خو په دې سطحه د سولې سره خپله موافقه ښودلې ده چې د ایران، افغانستان رئیس جمهور او د پاکستان صدراعظم د ملکي او نظامي مسؤولینو په اشتراک د دې سولې پروسه پر مخ بیایي. دارنګه په سیمه کې هم د هیوادونو لکه ترکیه او نور هیوادونو مرسته شته ده. د امریکا او د ناټو حمایت او د یونما او ملل متحد دا مسالې، دغه زمینه سازي هم یو ضرورت و او ضرورت ده چې موږ ټول افغان او غیر افغان قوتونه په افغانستان کې یو لاس یو خوله شو او بالاخره به زموږ هغه فزیکي قوت او هغه تبلیغاتي قوت او هغه غوښتنه داسې مرحلې ته رسیږي چې دا اوس چې مخالفین که مشوخی زیاته شوې ده د بدر تر نامه لاندې عملیات کوي، کیدلی شي چې دغه هم محدوده شي او دا د سولې پروسې سره د هغوی خپله د هماهنګۍ دا اوس موږ په تماس کې موافق شوي نه یو، داسې تماس چې هغه سره منعکس کړي. تماس ده به تفاهم ده به مذاکرات دی نو که درش دا مساله آقوی دا نظامی استراتیجی بزای دا سیاسی استراتیجی و دا ملی سولی پروسی سرا دا تماس و دا تفاهم دا موقت نگوره کی او بدی بانی پویشی چی دا یوازینه لار دا لکه منگ چی بدی پویشی چی دا یوازینه لار دا نرهی بدی پویشوی دا دا پوها و انتقال شی مخالفینو تا هم زکر چی پاکستان چی بدی پویشو و بدی مکنم پویده خو دا منگ ناغا دیر متضرر شوی دا واقعی که داخلی مشکلات دا پکرات چی بازی که دیر دی
وقت
نزو امید لرم چی وقت که داسی مرحلی تا ورسی کجو ساسی رادود لاری نا زمانگ پا مذاکراتو بانی تفسیره وشی و دا فرصت خدای راوی
برسه وقت شما با کشورهای همسای افغانستان اشاره داشتیم و تازه ترین نشست که در ارتباط صورت گرفت نشست جانبه میان افغانستان امریکا و پاکستان بود که موینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نماینده خاص امریکا بر افغانستان در افغانستان و پاکستان در جلسه اشتراک داشتند. در این جلسه هم روی نقش پاکستان جانب امریکا و افغانستان به خاطر آوردن صلح تاکید گذاشتند. شما گفتین که پاکستان حالا این مسئله را درک کرده که تندروی و تروریسم بر خودشان هم مشکل زا شده و هر روز قربانی میگیره در اوجا، اما جانب افغانستان و پاکستان هم در تازه ترین موردی که صورت گرفت هر دویشان گفتند که بدون حمایت پاکستان پروسه صلح در افغانستان عملی شده نمیتونه، یعنی پاکستان میتونه که در آوردن رهبران طالبان به میز مذاکره کمک کنه. در این مورد نظر شما چیست؟ چی نوع کمک پاکستان؟ آیا پاکستان واقعا نقشش بسیار مهم است و چی نوع کمک میتونه در آوردن رهبران مخالفین مسلح به میز مذاکره انجام بده؟
بله، دا خبر همیشه در جانبه کنفرانسونو که چه در جانبه کنفرانسونو ما هنگ هم در زایل رو یو در جمهور رئیسانو بسطح ترکیه افغانستان پاکستان، بیا در جمهور رئیسانو بسطح ایران پاکستان افغانستان، بیا در جانبه کنفرانس در ایران امریکا پاکستان. نو دا در جانبه کنفرانسونو چه بدر مسئله سونو که روان دی ده هره و دا سفارش تده. از دو فکر کن چه در پاکستان استراتیجی و پالیسی دا دی اړخ ته راوګرځي او هغه امتیازات یا هغه ضرورتونه یا مجبوریتونه چې دوی دې ته هڅوي چې دغسې یو شارت لین تقویه کې یا ایجاد کې یا د هغه سره هماهنګ اوسیږي، دا نه بهتره ده چې هغوی د نړیوالو سره د دنیا سره خپل روابط په سوله او تفاهم او د انکشاف په مسلو باندې تمرکز ورکړي. او افغانستان خو د دې ته ضرورت لري، دې ته احتیاج لري چې موږ سوله او تفاهم ولرو، او د افغانستان انکشاف یوازې نړیوالو سره مطلوب نه دی. موږ هم دا نه وایو چې څه منظرما ټوله زما موږ یوازې دغه انکشافي پروژې او انکشافي دا مسله د پاکستان ته انتقال شي. پاکستان د موږ نه ډېر د تروریزم ښکار دی او نن سبا هغلته د هغوی سیاست او د هغوی دولت.
آیا پاکستان در برابر همکاری با حکومت افغانستان و جانب افغانی در کل، اگر بگوییم که چی، شورای عالی صلح یا مقامات حکومت افغانستان خواهان کمک های بیشتر از جامعه جهانی شده؟
نو آخه کار خوام او کارم انجام شده. زمانی بود که پیش ازی که طوفان جدید دست به کار شد و چهار سال پیش اونا کمی نظرانداز شده بودن، اونا که مشخص کردن که وقتی که گفته میشه که مرکز تروریسم پاکستان است و طالبان پس به پاکستان رجعت نموده، خب باید امتیازش هم بگیره. یعنی امتیازش هم گرفتن و میگیره به سطح نظامی، به سطح ملکی، به سطح انکشافی. ما خواهانی عزیزیم که دنیا جامعه جهانی و حالت اقتصادی و انکشافی پاکستان و خصوصا مناطق سرحدی و افغانستان که 8 ایجنسی گفته میشه و در طول تاریخ زمان برطانیه تا به امروز اونا محرومیت سیاسی و اقتصادی دارن و محرومیت از بین بره و در این رابطه پاکستان امتیازات گرفته و گارانتی برشان داده شده و ما امیدوار هستیم که همین گارانتی با پاکستان هم داده شده که اونا از انکشافات بیشتر استفاده کنن.
پس از امی امتیازات که به پاکستان داده شده و پس از این تماسایی که با پاکستان مکررن صورت گرفته، در آخرین دیداری که با پاکستان صورت گرفته در این مورد و آخرین تعهد که از طرف پاکستان سپرده شده در زمینه صلح در افغانستان، شما از این چه قرار هستین؟
درست است خواهی مسئله انشالله به مرحله میرسه. یک تعهد به سطح مسئولین هر دو دولت و در هر دو جای اولا در افغانستان در ماه مارچ اپریل و بعدا به سفر رئیس جمهور در پاکستان یعنی تمرکز یافته و اعلان شده و دنیا دیده کاری نیست که ندیده گرفته شده پیش ملت و پیش کشورهای جهان. این کار حتما سرش محاسبه میشه و ملاقات های درست دوم یو دامون نقشه و پلان بود که به سطح وزارت خارجه و معینانشان و سفیرانشان در دو کشور این مذاکرات تخنیکی یعنی صورت میگیره و فعالیت های تخنیکی مذاکرات تخنیکی تدریجا به همین مرحله میرسه که راپورش به هر دو هسته مسئول دو دولت که وجه صدر اعظم و وزارت دفاع و داخله و خارجه و دریج رئیس جمهور و وزارت های مربوطه و راپورشان داده شوه و زمین سازی شوه که این تنوز قطع نشده این دیده گرفته نشده این ادامه داره کاری که ادامه داره بالاخره اما نقطه مطلوب هم در او به دست می آید.
بله شکر دیرم منن در سیاسی چارو کارپور دکتر اکرم خپلواک هم تشریف راول خپلواک صاحب تست هم مرکلی و خپلواک صاحب در سولی عالی شورا حلی زلی که بیچه در دولت لبستوال و مخالفان و سر تماس و نسیه و خبری و کریه و همیشه وعده هم ورکه بیچه دوی نشدی شوی دی لبلی خواه دی افغانستان امریکا او پاکستان دریارخیز غوندی کیج در اخیز غوندی کیج چې روسي هم په اسلام آباد کې وشوه دوی هم هیله لري چې سولې براولي او په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ څرګندوي لیکن خلک وایي چې عملاً دوی چی نه ویني دوی اته ده هم وایي چې د سولې پروسه په مجموع کې ورته ګونګه ده تاسو څه وایست؟
مننه تاسو دوستانو ته سلامونه. واقعا هم چې عام ولس او خلک په ډیر یو بحراني حالات کې دي او حالات ورته ډیر مبهم دي. هغه په دې معنی چې لیوی خوا د سولې مذاکرات روان دي او لبلې خوا امنیتی وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې په خرابېدو ده او د سولې د عالي شورا هغه ښکاره دستاورد هغه هم نه تر سترګو کې که څه هم سوله په افغانستان کې راتګ د یوې ورځې دوو ورځو کار نه ده او دا یو زیات وخت ته اړتیا لري تر څو پورې چې د اعتماد فضا رامنځته سي او د اعتماد فضا د رامنځته کېدو نه وروسته عملي لارو چارو باندې کار وسي. خو که په مجموع کې فکر وسي چې 2011 کال د افغانستان لپاره پخوا هم لسیو یو ټاکونکی کال ده او په دې کال کې ټول اړخونه کوشش کوي تر څو پورې چې خپلو مقاصدو ته ورسیږي. متاسفانه د سولې په راوستو کې دوه افغاني اړخونه چې هغه د افغانستان دولت او د وسلوال مخالفین چې حزب اسلامي جماعت د طالبانو تحریک ته دواړو تر څو پورې مشخص دریزونه هغه دریزونه چې ثابت دریزونه وي او د اعتماد فضا رامنځته کی نه دي توانېدلي. هغه په دې معنی چې طالبان تر اوسه پورې دغه درجه نه ده معلوم چې دوی د حکومت سره مذاکرات غواړي که نه غواړي، که مذاکرات غواړي په کومو شرایطو غواړي، آیا د دې حکومت سره یو ځای کېدل غواړي، آیا د نوي انتخاباتو په لور ځي، آیا د یو بل حکومت جوړېدل غواړي، آیا دا حکومت نه مني. دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې دوی د یو کله چې دوی د ځانو ته د یو سیاسي قوت په توګه ځان تسلیموي او دنیا نه هم دا غواړي. مهمه خبره داره چې دغه دریز واضح کې تر څو چې د دغه دریز له مخې افغانان او هم د افغانستان دولت تصمیم ونیسي. له بلې خوا د افغانستان دولت هم تر اوسه پورې مشخص دریز د سولې د راوستلو لپاره چې له ټولو نه مهم ده هغه نه ده رامنځته کړی. آیا مذاکرات په دغه طریقه چې روان دي چې په مبهم حالات کې دي، مخالفین د راستي مخالفین د تسلیم سي، ایل دې لپاره اینده څه پروګرام شته ده، دا به په څه طریقه حمایه کیږي، د دوی راتلونکی به په څه ډول وي، په حکومت کې اساسي تغیرات راځي نه راځي، دا ټولې هغه خبرې دي چې د سولې په راوستلو باندې تاثیرات کوي. یعنی که چیرته دغه دواړه افغاني اړخونه تمایلات ونه کوي او یو ثابت دریز پیدا نه کړي، بیرونی اړخونه به کوشش کوي چې د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره له دغه مبهم حالات څخه ګټه پورته کړي. نو مهم اول دا ده چې افغانان هم په داسې یو حالات کې قرار لري چې دواړه اړخونه تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې شي په واقعي توګه خپل ثابت د رزونو باندې د مذاکراتو مختل ارسي کله چې ثابت د رزنوي اعتماد نه رامنځته کیږي د اعتماد فضا نه رامنځته کیږي او کله چې د اعتماد فضا نه وي نو په هیڅ صورت باندې مذاکرات کامیابی حل نه شي رسیدلی. یو شی چې موږ د په دې باندې مطمئن اوسو او په تیر تاریخ هم ثابته کړې ده، درس کلو هم ثابته کړې ده چې زمونږ امسایه هم دغسې یو سوله نه غواړي چې په هغه کې یو باثبات افغانستان راتلونکی نغښتی وي، یا داسې یو سوله چې په هغه کې د افغانستان د مرکزي حکومت پایداوي ټینګه وي، ځکه دوی د خپلو اهدافو لپاره کار کوي. متاسفانه دغه سیمه چې مرکزي آسیا او جنوبي آسیا یا دا زمونږ سیمه اوس هم په نولسمې پېړۍ کې ژوند کوي، د برعکس دې ته چې نور دنیا په یوویشتمې پېړۍ کې ژوند کوي. موږ اوس هم د دې سیمې سیاستونه په همدې ډول دي چې د یو هیواد کمزوره کېدل په خپله نفع او ګټه بولي، او یا د یو هیواد کې خپلو اهدافو ته رسېدلو لپاره د افراطیت یا د جنګ لاره غوره کوي.
خپلواک صاحب، میخوایم د همین مورد د مورد مشخص کې آیا هنوز هم همسایه افغانستان هم د می فکر هستن که ضعف افغانستان به نفع ایناز؟ د این مورد نظرتان در ادامه برنامه و در ادامه این بحث باز هم بشنویم. شنوندهای روی خط تلفن داریم که منتظر هم ماندن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی صحبت کنین، برنامه زیر آسمان کبود.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا قاضی صاحب محمد امین القاطعی او پښتون کوم ځکه چې دی دا اساسي قانون ته جوړول کې مهم رول درلود.
سیده مهرباني وکړئ.
دا دی او د کندهار د سیمې په کمیشن کې داس خلک صاحب لکه مولوی غلام احمد او ساتي صاحب چې هغه وخت کې امریکایان راتله، د افغاني کمانډانان چې ونه په سرینا هوټل کې د کوچې د دوه نکاوې دغه دوه تړلې یو بل مولوی مدازم ګورګو، دغه خلک په دې کمیشن کې دا خو طالبان ته هېڅ کله د منلو وړ نه دي.
بله صاحب، یعنی که صرف دغه قمندانان لري شي بیا به مشکل حل شي فکر کوي؟
د امریکایانو سره جنسي تمایلات لري ګلاغا او خلیج پښتونو داخله.
بله بله،
جنسي نکاح سره لري.
بله، منن لا تاسو خبر بل اوریدونکو لرو د اداوی شنه دي چې چا نوم ما اخلوي بیا بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
بله، سروان صاحب او قدر حبيب ستاسو مېلمنوت زکر احمد حنفي د کندهار څخه سلامونه او نیکې هیلې.
سلامت اوسې.
سروان صاحب، زبه د سول او د مذاکره په اکله د مخالفینو سره د سلندې سرګندونې وکم اجازه راکې.
مهرباني.
زه فکر کوم سروان صاحب، امریکا او متحدین اوس عملا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد تر سرنوشت اخته دي. کله چې موږ د عام افغانانو روحیې ته ګورو او د سیمې احساساتو ته ګورو، عامه ذهنیت دا اجابه وي چې د امریکا او د نورو غربیانو لپاره په افغانستان کې او سیمه کې د پاتې کېدو نور چانس نشته. که موږ دې بل اړخ ته وګورو، د افغانستان مظلوم ملت د طالب په مشرۍ او رهبرۍ باندې په دې تیرو لسو کالو کې په زرګونو نه بلکې په لکونو قربانۍ د دې لپاره ورکړلې شي او ورکوي چې د افغانستان د ملي او د اسلامي ارزښتونو ساتنه وشي، د خارجي استعمار داړې ورماتې شي.
بیانیان لطفا مور کوا سوال کلریم مشخص مهرباني وکي.
رازم رازم
نه نو نشي کېدای چې لاس دقیقې تاسو ته وخت
نه فیسب. یک سوال مشخص
ما،
یک سوال ما شما میکنم با شما نظرتونه بگوین. انا فیسب محترم، یک سوال ما شما میکنم با شما نظرتونه بگوین، سوالتونه بگوین که به شنونده بعدی نوبت بدیم که مصرف اونا نبیه. فعلا دمی نشست جانبه که صورت گرفته، قبلا ما از وقات صاحب می سوال پرسیدم، اونا توضیح دادن، جانب امریکا و جانب افغانستان هر دو از پاکستان خواستن که باید در زمینه صلح و همچنان بر مذاکره کمک کنه. اگر پاکستان نگفتن کمک، بدون کمک پاکستان در افغانستان صلح نمی.
شما چی دایم ویل چه پاکستان قبلا شی چه طالبان و مشران راضی کی؟ مهربانی وکه.
بله قادر جان، زه به دې سره کاملا مخالف یم چې د افغانستان د افغانستان اسلامي امارت د سرنوشت رسیدي د پاکستان په لاس کې. البته دغه خبرې قائل یم چې کاملا د پاکستان اغیز د اسلامي امارت په چارواکو باندې د تاثیر نه وي. البته درې وحده فرې خدانه دونه کده چې دونه مبالغه کوي چې دا رقم زه کاملا
صحیح سر ډیر مننه نفیس بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو هله د چې مشخصه پښتنه
وکړه. زه محمد سروان صاحب تاسو او تاسو درنو ملمنو ته د زلو کوم سلامونه وایم.
سلامت اوسې سردار محمد صاحب.
سروان صاحب، د ازادي رادیو وایي وا خبره و مونږه قضاوت تاسو کې وکړه. افسوس او سوچ هغه قضاوت منګ په مشرانو کې نشته ده که چېرته یو سړی خپل مسؤلیت او خپل حق وپېژني نو هغه هر وخت سوله ده په هر کاله کښې هم سوله ده په سیاست کښې هم سوله ده په مذهب کښې هم سوله ده او که یو سړی خپل حق او خپل مسؤلیت ونه پېژني له دغه نه بتره حل زمونږ همدا اوس دا روان ده له دې نه به بتره نه شي ته ګوره ساروان صاحب چې یوه سیاسره ښځه یوه سلطانو بیبي هغه په دا چغې وهي په غونډې دنیا ته په نړۍ کښې چغې وهي چې زه محمد عمر سره غږېدلی یم دولس نفرو سره یې نور هم غږېدلی یم ما دې سولې یو پیغام راوړی د افغانستان ته ته اوس ګوره هغې بیبي پسې څونه خبرې کېږي څونه بد ویل پسې کېږي څونه خلک پسې دروغژنه کوي دا هغه کسان دي چې دوی جنګ غواړي
سلامت اوسې سردار محمد صاحب همدا موضوع به هم له مېلمنو سره مطرح کړو چې دوی تر څه حده پورې پرې باور لري په همدې خبرې یو بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده راډیو لطفا ټیټه کوي یو خبرې
خدمت شما خدمت قادر حبیب
سلامت باشین بفرمایید سر
مجید صدیقی هستم از مزار خیلی تماس گرفته میخواستم در مورد پروسه صلح که امریکا و افغانستان بالای پاکستان تایید کردن که اونه از پروسه صلح به افغانستان اینا خوش باشن باید اینجا بعد چند موضوعات سیاسی هست که پاکستان نمیخواهد به موضوع صلح افغانستان کاملا صادقانه اشتراک کنه یک موضوع اول که منافع ملی در خطر میاد چرا که اگر افغانستان سب و روز در صلح بیایه صلح در افغانستان حاکمت تامین شود فکر کنم بازار اقتصادی پاکستان سر بازار افغانستان سوار است او فلج میشه
بله متاسفانه چه تلفن قدر بل اوریدون که امرو زن معرفی که او بیا باور شمل منو تا چه استاس زواب نوی زن معرفی که آزادی رادیو تشن اسمان لانی پروگرام
علیکم سلام بفرمایید
سلامت توسی
سلامونه وایم زاد الوالی سم ده هرات ولایت
مهربانی کوی
مهربانی وار صاحب
سوال ده که مکاس مکاس از سوال ده که شوای تر مخه خو خبری کولی ول
سید ډېره مننه اوس پهله اولیدونکو څخه وغواړو چې څو شیبې ټلیفون نه کوي چې مېلمانه ځوابونه وایي وقات صاحب د وروستۍ پوښتنه هم له تاسو څخه وه تاسې څومره باور لري مخکېنی اوریدونکي سردار محمد هم د ما سلطاني هلو ځلو ته اشاره کوله او د هغو خبرو ته اشاره کوله ځینې خلک پېشک کوي ځینې خلک وایي چې هغې سره د تماس ونیول شي ودې کتل شي چې واقعا هم هغې له ملا عمر سره خبرې
بله د حنا سلطانی سره پخوال دنه جاغه سټیج ته راوزي د ولسی جرګې د نماینده د غړي په حیث بیا ملا عبدالبصیر هم سره په یو کانفرانس کې اوسیږي ده د جمهور رئیس سره خپل اعتراف کړی چې ما څو ځله د افغانستان جمهور رئیس ملاقات کړی او دا مسله مې ورسره تویلې ده او بیا دې کې تګ راتګ شوی دی او ما د هغه خط راوړی دی بیا خط باندې ده ته سروې او بحث شوی دی او هغه فارسي وه او هغه چې د ملا صاحب ملګرو لیدلی دی د هغه خط نه و د هغه امضا نه وه د حنا سلطاني جذبات او احساسات او دا خبره بیخي به خپل ځای خو دا کومه طرحه چې دی وایي چې ملا صاحب یو سلو پنځوس کیلومترۍ کې د ما سره یو ځای کې څادر مې واچو شپه بیا بله ورځ ما خپله واورېده په رادیو ازادي کې چې هغه وایي چې هغه د دولسو نفرو سره په کابل کې دی نو دا داسې خبرې دي چې دا دولسو نفرو سره په کابل کې دی خو کابل خلک مهمانخانې لري امنیت دی ریاست دولت دی دغه مهرباني وکړه دا تماس قایم کړه نو دې کې بیا څه مشکل دی چې دولت دې نه انکاري دی چې هغه کابل کې دی او دا ورسره نه ګوري یعنې تخنیکي مشکلات په دې خبره کې لیدل کېږي ملا صاحب هغه وقت کې چې کابل کې د دوی حکومت او کابل ته ثبوت نه لري چې راغلی وي نو اوس وختو کې ملا صاحب زه څنګه دولسو کسانو سره په کابل کې دی او د امنیت ته نظر نه هم پټ دی د حکومت نه هم پټ دی ناټو امریکا نه هم پټ دی بیا حکومت ونه انکاري دی دومره د حکومت مورال کمزوری دی اراده یې ضعیفه ده نو دا خبرې داسې شکر باندې ابخور کوي چې یو قسم تخنیکي مشکلات په دې خبرو کې شته دی په هر صورت باندې که دا خبرې زیاته رسېدلې وی نو ده خپل وویل چې ما څو ځلې د رئیس جمهور سره ملاقات کړی دی نو دره چاره جذبه پیدا شوې ده اوس دا انعکاس په دې شکل باندې کوي چې یو فشار په رئیس جمهور یا حکومت باندې راوړي چې دا درسته طریقه نه ده دیر پاره وی او د پاکستان د افغانستان حالات کې جوړ شي پاکستان وازنه هوا د چداغه اقتصادي چلن د افغانستان بدیل د پاکستان لپاره نه لري او پاکستان بدیل د افغانستان لپاره نه لري نو که زمنګ حالات سم شي د پاکستان مفاد به چند شي ان د سنه چاغه zarar مومي من به خپل اکمالات د کم ځنا کو د شمالي هوادونو نه هیڅ کې نه کیږي د غرب نه وکاو نه کیږي هغه چې پاکستان سره دی هغه پاکستان سره دی هغه چې موږ ضرورت ترو نو پاکستان د موږ د حالات په سمون کې د غوی اقتصادي منافع زمنګ اقتصادي منافع د زوچندکی غوی کې درسي چې د مدنیاتو پروسس کې او د مدنیاتو په کشف او استخراج کې هم یعنی حضور پیدا کړي د سنور پروژې دي دا څه دی نه راځي موږ سوله وکړو په سر متذرکیږي متذرکیږي نه بلکې هغه مفاد اخري هغه کې درسي د فوج په تربیه کې کې دارو لري کې درسي دلته
ډیر مننه وقار مشر مخکې په دې خبرونه کې ویل چې د افغانستان پاکستان او امریکا درې اړخیز غونډه په اسلام آباد کې وشوه او په دې غونډه کې ټینګار وشو چې د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی او پاکستان کولی شي چې د دولت له وسلوالو د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تماس ونیسي او هغوی خبرو ته راځي کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی جانان موسازی همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. موسازی صاحب، که تاسې د دغې درې اړخیزې غونډې د خبرو په ارتباط یو څه نور معلومات زموږ اورېدونکو سره شریک کړئ چې بیا په هغه اساس درنه پوښتنه وکړو.
ډېره مننه. اول تاسو ته او ستاسو مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه درې اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ تقریبا څلور میاشتې مخکې رامنځته شوه او دا یې څلورمه غونډه وه په اسلام آباد کې. لومړۍ غونډه یې هم په اسلام آباد کې وه او دوهمه او درېیمه غونډې په کابل کې وې. زمونږ په باور باندې او د درې واړو اړخونو په باور باندې د درې اړخیزه غونډه دغه محوري ګروپ د درې واړو هیوادونو لپاره د مشورو، همکاریو او همزار از همغږیو د لا نږدې کولو او د لا ښه کولو لپاره یو ډېر مهم میکانیزم ده. په دې باندې د ټولو همغږي شته ده او زمونږ په باور باندې به د تېرو څلورو غونډو کې په هغه مسایلو باندې چې باید وضاحتونه رامنځته شوي وو، بعضې هغه مسایل چې یا ګونګ وو او یا د بعضې ګډونوالو دپاره ګونګ وو هغه روښانه شوي دي او اوس د دې مرحله رارسېدلې ده چې باید ټول اړخونه هغه عملي اقدامات ترسره کړي چې پایله یې عملي لاسته راوړنې وي او موږ وکولای شو خاصتا د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې په چوکاټ کې وکولای شو داسې ګامونه پورته کړو راتلونکو څو اونیو او څو میاشتو کې چې نه یوازې د افغانستان خلکو اعتماد په دې پروسه باندې حفظ شي بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه همکاري او همغږي چې شته ده هغه لا ژورې شي او په مجموع کې په راتلونکو میاشتو کې په راتلونکو خاصا په راتلونکو څو میاشتو کې چې موږ کرار کرار روان یو د بن نړیوال کنفرانس خواته وکولای شو چې د افغانستان د ملي مصالحې، افغانستان د ملي روغه جوړې د پروسې په چوکاټ کې هغه عملي لاسته راوړنې ولرو چې زموږ په باور باندې کولای شو هغه د پاکستان اسلامي جمهوریت
بله. موسازی صاحب، در این چهار ماه که شما گفتین بر چهارمین بار مذاکره کردین، مذاکره سه جانبه را برگزار کردین، کدام مسائل گنگ بود که پیش از این روشن نبود و در این جلسات بر شما روشن شد؟
مسائل تر مثال یکی از موضوعاتی که یادآوری می شدی بود که کی در مذاکرات میتونه شامل شوه از جانب مخالفین مصالحه یا طالبا و یا کسی از این امکان مصالحه و مذاکره بیرون قرار داده شده یا نشده. از طرف جمهوری اسلامی افغانستان البته موقف ما از ابتدا خیلی روشن بود که هر مخالف، هر کسی که فعلا مصالحانه علی دولت افغانستان مخالفت میکنه آماده باشه به پروسی مذاکره، به مصالحه. دولت افغانستان آماده است به اونا مذاکره بکنه، به اونا مصالحه بکنه. البته به اساس بعضی شرایط که او بسیار روشن و واضح است، قطع رابطه با القاعده، احترام به قانون اساسی و تعهد به زندگی صلح‌آمیز. در این مورد، در مورد موقف ایالات متحده آمریکا سوالاتی وجود داشت و البته قسمی که به شما معلوم است و یک سال گذشته هم افغانستان تقریبا تنها بود در تاکید بالای ضرورت رای حل سیاسی برای جنگ و معضله افغانستان. اما در یک سال گذشته و خواستن در چند ماه گذشته از ماه اپریل به این طرف بعد از سخنرانی خانم کلینتون در ایالات متحده امریکا در رابطه با پروسه صلح افغانستان، موقف ایالات متحده و افغانستان یکسان است. اونا بسیار با وضاحت و به شکل علنی از برنامه و پروسه مصالحه ملی افغانستان حمایت کردن و یکی از مثالای مواردی است که در اون مورد وضاحت بسیار کامل به وجود آمده، سوالاتی که وجود داشت اونها جواب داده شده و ما قسمی که بیشتر اشاره کردیم به مرحله رسیدیم فعلا که همه توقع
مسازه سب ستاسی منظور داره چه پخوا امریکا مخالفت در لود و افغانستان دریز وازی و یعنی افغانستان غشتل لطول و طالبان و سره لر چاسی سره چه مخالفت که و اسلوال مخالفت که وی لیقو سره روغ جوره و که لیکن امریکا خند و لیکن اوس هم دی طالبان و اصلی مشران په تور لیست که شامل دی کل چه اوغوی په تور لیست که شامل بی اوغوی به چنگ خبری که بی؟
گوری پدر برخه که هم در افغانستان حکومت در افغانستان دولت اقدامات کردی دی دا چه در منگور ملتو در تاجیرات لیست پخواه چه یو و اوس دو لیستون جور شوی دی یو در القاعده در پاره و یو در طالبان در پاره در اخبال یو پر مختق در بل دا چه یو شمیر در طالبان و خوانی چارواکی چه در لیست که دوی نمونه و در اغو نمونه در لیست در افغانستان دولت حکومت پاس هست مانده در آسنا در پاس اصلا نیست در افغانستان دولت ملگون مدتو تبانده کردی و دلیست ویستل شوی دی او بلا موضوع داده چه سول خو در یوی برای خبر نده در سول خبری دست مذاکرات و خبری در یوی ونهی در یوی میشت خبر نده در وقت نیسی ولی از منگ باور داده چه باید پایلی در غوث بوشی هر سول در چه کیگی او در غدری وارو روادون ترمز چه اوس خبری موجود دی د دې وخت را رسیدل د مرحله ته موږ داخل شوی یو چې ټول اړخونه او خاصتا د پاکستان اسلامي جمهوریت هغه عملی اقدامات دي چې پایله به یې قرار کړه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او په ټوله سیمه کې د امنیت د ثبات او د سولې
کېدل دي. بله موسازه سپ موین وزارت خارجه افغانستان در این گفتگوهای سه جانبه اشتراک داشت. اونا گفتن باید تعداد از طالبای در رده های دوم و سوم حکومت افغانستان تانسته که تماس برقرار کنه و بر تشخیص افراد بلند رتبه طالبا که به صلح آماده می باشند به کمک پاکستان نیاز است. همچنان به گفته اونا پاکستان می تواند رهبرای طالبا را تشویق کنند که به میز مذاکره حاضر شوند. در این مورد می خواستیم نظرتون رو بشنویم. شما مسائل با پاکستان روشن ساختین. پاکستان در این ارتباط به افغانستان و امریکا چی وعده سپرده؟ خصوصا در ارتباط به آوردن رهبرای طالبا به میز مذاکره.
خب سوال شما یک سوال تن اصلا چند سوال بود، اما در رابطه با این که پاکستان تا چی اندازه مهم است در تحقق پروسه مصالحه ملی افغانستان، پروسه صلح افغانستان، شکی نیست که ما به نقش پاکستان به نظر اهمیت منگریم. باور ما است که پاکستان نقش کلیدی را دارد، خواستن در مورد ایجاد تماس یا تسهیل تماس بین دولت افغانستان و رهبری ارشد طالبان و ایره در کل با ای در رابطه با ضرورت همین امر تسهیل تماس با رهبران ارشد طالبان کدام مخالفت یا کدام سوالی وجود نداره. اما موضوع اساسی که ما روش تاکید میکنیم است که باید همه اقدامات عملی که میتونه منتج شوه به ایجاد تماس مستقیم و آغاز مذاکرات باید هر چه زودتر صورت بگیره. و هم در نشست سه جانبه روی ازی تاکید شد در جریان صحبت ها و مذاکرات و هم قسمت شما اشاره کردین در کنفرانس خبری که در معین سیاسی وزارت امور خارجه جناب آقای جاوید لودین اشتراک کردن و به این نقطه اشاره کردن. ما هم یادواری کردیم، ما هم تاکید کردیم و موقف فعلی ما هم همین است که باید از ایتی صحبت و مذاکرات در یک در کارشو به همین میکانیزم بسیار مثبت و موثر سه جانبه ما یک قدم پیشتر بریم و داخل زمانت شدیم که او بتانه ما را به هدف صلح و امنیت در افغانستان نزدیکتر بسازن.
تشکر میکنیم از شما جانان مصادره سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان که دعوت ما را پذیرفتین و به سوال ما پاسخ گفتین. شنونده عزیز، برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 ادامه داره و موضوع بحث برنامه ما هم تلاش های صلح در افغانستان و همچنان نشست های سه جانبه که میان افغانستان، امریکا و پاکستان صورت گرفته و در این نشست ها روی مذاکرات صلح با مخالفین مسلح افغانستان تاکید شده بحث میکنیم و میخوایم نظرهای شما را بشنویم. شنوندای ما قبلا سوال هایی داشتن، سوال های شنوندای ما را باز هم پی میگیریم، با میمونای ما در میان میگذاریم. حاجی صاحب محمد امین قانع، میخوایم از شما در ارتباط با میشنونده ما آقای صدیقی که از مزار شریف تماس گرفتن، اینا گفتن که پاکستان بنابر برخی از ملحوظات اقتصادی و امتیازات اقتصادی که از بخاطر در صورتی که در افغانستان نزاع و تنش جریان داشته باشه، پاکستان میتونه این امتیازات اقتصادی رو در دست داشته باشه، به او خاطر طرفدار صلح و ثبات در افغانستان نیست. میخوایم نظر شما رو هم در این ارتباط بشنویم.
البته یه شی باید به نظر که اون نیست چه کلچی په افغانستان که جنگ و نود افغانستان اکثر قالین عبدون که چه اکثرا هم دی ترکمن دوی لړل پاکستان ته او صادرات له پاکستان څخه کېدل. مهرباني.
بله یقینا منافع پاکستان در افغانستان نسبت به دیگر کشورهای همسایه نهایت بیشتر است. امروز افغانستان بنابر سه دهه جنگ در یک وضعیت قرار دارد که یک کشور مصرفی است. یک دوم، افغانستان یک کشور محاط به خشکی است که زیادتر رای تدارکاتی آن از طریق بحر است، از رای پاکستان صورت میگیرد. دو، از این طریق معاهده هنگفتی به پاکستان به دست میاد. سوم شمی که اگر در افغانستان ثبات تأمین شود، فابریکات ایجاد شود، سرمایه گذاری شود، در او حالت منافعی که امروز پاکستان داره در او وقت نخواهد داشت در افغانستان، چرا افغانستان به طرف خودکفایی خواهد رفت. بنابراین پاکستان فکر نمی کنیم که صادقانه در تأمین صلح در افغانستان هنوز هم قدم گذاشته باشد. دوم، مشکل یک مشکل دیرینه ای که بین پاکستان و افغانستان باقی مانده و لاین حل است، مشکل خط دیورند است. این موضوع هم تا حال افشا نشده و با مشکل مبهم باقی مانده. از این لحاظ هم پاکستان تشویش خود داره، بنابراین نمیخواد در افغانستان یک ثبات دائمی به میان بیاید.
بله سلام. سلامت و سیدر منن خپل وقت پمدی برخه که ستاسو نظر سره په دنیا کې اوس هغه نظر تاسو مخکیم لکه اشاره ورته وکړه، هغه نظر اوس ختم شوی دی چې دیو گاونډي کمزورولو کې په خوا چې خیر لټاو وس، بلکې چې یو گاونډي څومره له اقتصادي نظر شي د ثبات شي یو غمر دی د هم پګټه ده. لکه اروپا یو مثال ده، کوم هیوا چې دلته کمزورې وي دا نور ور سره مرسته کوي، ځکه چې کمزورې شي اقتصاد خراب شي بیا لدی نور څه اخیستی نشي. همدا اوس هم په دې وروسته لدی چې د طالبانو رژیم بړنګ شوی دی په افغانستان کې، له پاکستانه د افغانستان واردات څو سوه چنده زیات شوي دي، همدغه راز یې له ایران څخه زیات شوي دي، ځکه چې اقتصاد ښه سو یو څه پیسې راغلې نو خلک خرید کولی شي. ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې هم ویلی چې متاسفانه دغه سیمه یوه پیړۍ وروسته په هغو مسایلو باندې اخته ده او هغه څه چې په نورې نړۍ کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، حتی سرحدات له منځه تللي دي او مشترک پولي واحد یې رامنځته کړی ده او یوه عزه ټولو ممالکو ته کار کوي او په دې باندې ټول پوهېږي چې د یو هیواد فقر او ضعیفي په نورو هیوادونو باندې فوق العاده تاثیر کوي. متاسفانه په دغه سیمه کې اوس هم سیاستوال او استخباراتي کړی په همدې فکر کې دي چې د خپل منافعو د ساتلو لپاره او یاد اروپایی او لویدیزو ممالکو څخه د ګټه اخیستلو لپاره خپل ځایګه نسبتا نورو ته قوي کې ترسو پورې چې هغه امتیازات د نورو څخه دی واخلي د دې په ځای چې په دې باندې فکر وکړي چې د خپل سیمې په ثبات پراوستلو کې دغه سیمه په اقتصادي لحاظ څومره پرمختګ کولی شي دې ته هیڅ فکر نه رسوي هغه امکانات د او هغه فرصتونه چې په اقتصادي لحاظ په دغه سیمه کې چې د مرکزی او جنوبي آسیا د وصل نقطه ده او ډیر روښانه راتلونکی لري دغه ممالکو تر اوسه پورې فکر نه دی کړی زه په دې مطمئن یم که دغه اساس ته فکر وسي او یو ډول تغییر په پخوانیو ستراتیژیو کې راسي مطمئن یم چې موږ بیا ضرورت د اروپا او امریکا مرستو ته پیدا نه کړو بلکې د هغو هیوادو زیات سرمایه ګذاري به د دغې سیمې په پرمختګ کې وسي اساسي مشکل هم دلته ده چې له یوې خوا د هند او د پاکستان منازعات او مشکلات چې پراته دي له بلې خوا د افغانستان او د پاکستان او ایران هم د دې سیمه کې د خپلو مقاصدو لپاره هغه کوي هغه نورو کړیو هم ترې قوي استفاده کړې ده او دغه معضله یې په دې کې راوستلې ده چې ټول کوشش کوي چې خپلې ګټې د نورو په تخریب کې ولټوي پاکستان هم لکه مخکې دوستانو ویل چې اساسي مقصد یې همدا ده چې د یو قوي افغانستان رامنځته کېدل یا د یو داسې افغانستان رامنځته کېدل چې د دوی ستراتیژیک انډول ونه ساتي او یا د دوی سره په ټولو مسایلو کې د سیمه کې همکاري ونه کړي هیڅ وخت نه غواړي دوی هم کوشش کوي چې خپل سیاسي تاثیرات د افغانستان پر راتلونکي نظام باندې ولري او د همدغه لپاره هلې ځلې کوي ځکه چې په سیمه کې رقابت هم دا روان ده چې له یو خوا هند ده او له بلې خوا ایران ده او له بلې خوا پاکستان ده روسیه هم په همدې باندې اخته ده متاسفانه افغانانو فرصتونه ورو په ورو له لاسه ورکوي لس کاله ډېر بهترین فرصت و چې افغانستان که غواړي چې په سیمه کې رقابت وکړي زموږ بازارونه له ډیورن مسله یادوي ډیورن د ممالکو په سطحه نه فیصله کېږي دلته یو ژوندی ولس پروت چې د دې سیمې خاوند ده او هغه په خپله سیمه باندې پروت ده دا اختیار د هغوی سره ده دا یو علایده مسله ده کله چې افغانستان غواړي چې د دغو مسایلو کې فعاله ونډه واخلي افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي دا اوس تاسې وګورئ په لسو کالو کې متاسفانه زموږ اقتصادي زیربناوې په صفر کې روانې دي نن که چیرته نړیوالې مرستې نه وي زموږ د اردو اکمال زموږ دندغه عواید چې موږ اخلو نشي کولی یعنې افغانستان اوس هم په ډیر یو بې وزله هیواد باندې قرار لري دغه اساسي مسایل دي چې د افغانستان سیاستوال او خلک ورته فکر وکړي
سلامت اوسئ اوس به م اوریدونکو ته نوبت ورکړو او له خبرونو وروسته به قدرمن اوریدونکو ستاسو پوښتنو ته زموږ مېلمانه ځواب وایي ټلیفون شمیره هم درته وایم
ایا دا خپل ملاحظه خپل یا د خاص بیان را کړی د چا نه را کړی چې نه را کړی و دي خلک دې باندې مخالفت وکړي
بله مننه البته ستاسو پښتنه هم جالبه ده رښتیا وایي هغه تر اوسه سنه دی ویلي بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
مهرباني صاحب
السلام علیکم سلامات محترم تاسو ته مل کوم سلامونه وړاندې کوم زه وطن دوست ما بلمن ولا د نظر له سوالي څخه
وعليكم السلام
ایو خپل نظر دا وایم که ما دغه لري دغه لمر خپل نظر وایم که دا موافق ثاني په دا وایي خو ما دولت خبره کوي او ریان ته چې دا سړی ونی چې امیدان نه کیږي دا ډېر سړی افغاني مشر دی یو ما نظر وو او دا هم پښتنه دا قاضي ته خلاص ستنه کومه چې دا سړی څنګه ته څوره کوي زه خپل دا نه فهمم دا کوم فیزا بریښ ته څوره کوم دی ورته اتکه دې ګناه خو له طالبانو شهیدان ده دې ځان ته شهیدان فولا په تا میدان آی یو سره چې موجب یو یو سره ده عدالت یو سره چې به موجب یو مالی مو بجنه چې نو مکتب من تور واچي آی درګه سره فولا انت دې چې یو یو څه ستان دې کوم دا دې مقاصد ته تا قاضي خپل ته یو سره ده مې موجب ستارو دوی نتي انا دې کې انا سره فولا ته ولسی آی په قران کې څنګه کلتي دي دا تر دې ستان دې کدا دا دا مسلمانان دي دا کدا که څنګه مال دي فکو
ډیر مننه بل لا دې هم لرو ځان معرفي کې آزادۍ راځو
مهربانی صاحب بفرمایید.
رادیو ٹھیک ہے لطفا. رادیو ٹھیک ہے
مولوی نعمت اللہ نعمانی دا کوتی کچھ لا خبر کو
مہربانی کی مولوی صاحب
بفرمایید.
ان وزادہ محمد امین وقات صاحب سے بات کرنا کوم سی دا افغانستان کی کم دسو خبر دی کی دا دغه او دا فلسطین دا اسرائیل تر رسول ہے دی سفر دا انتم امریکا صالح دا غدریم دا سی ایک طرفا ځان دریم بولی او دا یک طرفه اسرائیل ملاتړی ده او افغانستان کې کم خلک د سولې په نامه سره سولې جرګه ده دا هم د یوه طرف خلک دي د دغه سولې او دغه څه پر ته او هغه په دا 50 کاله کې څه ته نه ده رسېدلی او نه به ورسېږي
ډېره مننه مولوي صاحب کوردي ودان بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
علیکم السلام بفرمایئ
ببخشین مجید شیخ هستم باز هم از مزار شد تماس گرفتیم پیشتر تماس مقطع شد میخواستم اول خود درباره هما سلطانی وکیل غزنی میخواستم سوال مطرح کنم که هما سلطانی میگه که ملا محمد عمر با 12 تن همراهان در پیش و در مهمان هستن البته دولت چرا آقای کرزی نمیخواه با گچ اینا گفتن که ما 10 بار با آقای کرزی صحبت کردیم با رابطه ختم روان کردیم خط شما آوردیم چرا دولت افغانستان نمیخواه که از نزدیک خود ملامله تضمین کنه جانش با اونا را به ریاست جمهوری بخواه مستقیم رو برو گپ بزنه گرچه که به گفته ما سلطانی اونا حاضر هستن با گپ یک موضوع و دوم دیگه صدراعظم پاکستان چند وقت پیش که با کابل آمده بود یک سند محرمی را به آقای کرزی داد که دو گفته شده بود اگر شما صلح در افغانستان میخواهید باید چند شرطی که اونا داشتند و خطی بود که سه وزیر ارشد دولت باید اونا انتخاب کنند وزیر دفاع امنیت ملی و وزیر داخله را دوم دیگه واگذاری بسیار قرارات معادن افغانستان به دست پاکستان هر آنچه که پاکستان بخواه باید امو رقم واگذار به
در حد آوازه ها صدیقی صاحب اما این نظر شما را گرفتیم متاسفانه که به پایان این ساعت نزدیک میشیم به خبرها میرسیم همچنان نظر احمد قیس میخوانیم در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشتن به نظر من پاکستان ضرورت ندارد که به افغانستان کمک کند اگر کمک هم بکند در نقص پاکستان تمام خواهد شد شاید به همین علت پاکستان در نامنی های افغانستان بسیار دست بالا داشته که از جمله می توان به ISI پاکستان اشاره کرد که در این اواخر بسیاری از افرادی را که در افغانستان واقعا خدمت می کنند نمیگذارد که زنده باقی بماند.
بله
تشکر البته از شنونده ما